د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د اورزګان ولایت بزګران وای د دې ولایت ډیرې کاری زونه د خټو او کثافاتو څخه ډک سوی دي چې لامل یې وب کمی سوی او د کرنیز زمکو خړوبول لپاره ستونزې را پیدا سوی دي. د دغه ولایت یو بزګر عبدالغنی وای
کاری زونه خو نو وس خراب دي، اکثره نړیدلې دي، بس وب نسته، شي نسته، بل د غیپن دي، بس کار شي نه دي، پسوی په داسو کاله و دا خونه ډیره ګټه ده. دا خونه چې برمنې د شپې خوکار نه کوي، معنا دا کرزونه ډیره ګټه ده. د اوبو د څنګ لپاره، د مزکو لپاره، د نارو د شي لپاره ډیره ګټه کوي چې کار پروس، معنا مساب یو شي کار پروته.
د اورزګان ولایت د کرنې ډیره برخه د کرزونو پر اوبو تکیه لري. بزګران وایي په دې ولایت کې شاوخوا ډیر سلنه کرنیز ځمکې د کاریزونو د اوبو له لارې خړوبېږي. بزګر حاجي عبدالرحیم د دغه ولایت یو بل بزګر دی.
مخکې ولیوې یعنی دوه شاخه دي، یعنی دواړو شاخو کې اوبه کلي، نو دا چې د وچکالۍ لامل دی. نو پیلان اوس دا اوبه وچې شوي دي، هغه څانان چې دي هغه ټوله هم دغه صفات دي. بارانونه چې دي داسې یو توپان غوندې کېږي، نو کله چې هغه راسي دا مندونه یا دا صحیح ورته کچنی دا څانان ورته نږدې دي، دا کومې اوبه چې راسي دغه څانانو تر بیژه دا څانان یې اکثره نړولې دي او اکثره بند دي.
د اورزګان کرنیز اقتصاد له ډېره وخته د اوبو کمښت له خطر سره مخ کړی دی. بزګران اندېښمن دي چې که د کاریزونو د پاکولو لپاره کار ونه سي، د کرنې سکتور ته به لا ډېره زیان ورسېږي. د دغه ولایت یو بل بزګر نصرلای پاړوای
مرات سمر دا غشتنه د چیز مشکر زونه ګده سپاکي پاکي کې وب مشتره پیدا کې موږ خپل کشتونه بیا درته وکړو.
د اورزګان ولایت د کرنی او بولګونی ریاست مسول سیمولا وای چې دوی په دې ولایت کې نه یوازې د کاریزونو د پاکولو لپاره کار پیل کړی، بلکې ګڼ شمیر چکډمونه هم جوړ کړی دي څو د اوبو کچه لوړ سي او کاریزونو ته د اوبو جریان بیرته عادي حالات ته راوګرځي.
زموږ ټول تمرکز ان شاء الله پر چک ډیمونو باندې، یعنی دا اوس یون ډی پی ته موږ تقریبا لس دانې ډیزاین کړي چک ډیمونو ورته ورکړي دي چې هغه ډیزاینونه تخنیکی سروې هر څه اسناد خلاصې وي دي. صرف بودیجې ته ضرورت لري. هغه چک ډیمونه کچېری جوړ سي هم د ځمکې لاندې اوبو ډیسچارج یا مشبو کېدل به زیات سي او هم به اوبه خپل په کاریزونو کې په طبیعي شکل باندې راوځي.
د دغه سیمې زو چارواکو په وینا د کاریزونو پاکول بنی وازی د اوبو کموالی را پکړي، بلکې د کرنې د پراختیا په برخه کې به هم مثبت اغیز ولري. دا اورزګانی بزګران وای دی بیا هم د کاریزونو د پاکولو تسترګي په لار دي چې د دوی د کرنیز زمکو د خړوبولو اساسي سرچینه ګڼل کیږي. هغه بیا هم غوښتنه کوي چې حکومت او موسسې دي بیا هم په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي ترڅو د کرنې سکتور نور د زیان څخه وژغورل سي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ساسي پروګرام ته مو ظفر د سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوو. نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیوال ورځ سره برابر ده. خو د هغو کډوالو چې دوی په خپل خوخه وطن پریږدي او د کار پلټه او یا هم د ښه ژوند پلټه باندې نور هیوادونو ته کډوال کیږي. خو په افغانستان کې بیا د دې خبرې برعکس دی. په افغانستان کې زیاتره خلک یا د امنیتي ستونزو له کبله او یا هم د دې لپاره چې وکولای شي په اقتصادي لحاظ باندې خپلو کورنیو ته مالی ملاتړ پیدا کړي هیواد پریږدي. خو دا چې د دغې دواړو کډوالیو ترمنځ لوی توپیرونه څه دي او ولې ځینې هیوادونه غواړي د خپل اقتصادي ودې په موخه باندې د نورو هیوادونو مسلکي کارګران خپل هیواد ته وغواړي او هلته ورته په ښه معاش کار ژوند برابر کړي. نن په خبرونه کې پرې خبرې کوو. پروګرام کې سره د پکتیا پوهنتون پوهنې استاد جانداد جهاني او همدارنګه په ترکیه کې میشت افغان سید سادات د تاسې دواړه ستړي مشې پروګرام ته بخیر راغلي. جهاني صاحب په پیل کې به تاسې ته راشو. په پښتو کې موږ د امیګریشن او همدارنګه د ریفیوجی لپاره اینې کلمه کارو کډوالی ورته وایو. خو کچیرته دغه انګلیسی کلمې پښتو ته راوژباړو تفاوتونه یې سره بیل کړو چې د امیګرنت په معنا، ریفیوجی په معنا او دغه دواړه کسان کچیرته کډوالی کوي څه توپیرونه دي په منځ کې؟
سلامونه و احترامات تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته. رښتیا هم د ریفیوجی او امیګرنت کلمې په صندوقي وادونو کې سیالته دغه د مهاجرو موضوع دی د سیاست کې هغه د تفاوت بحث ته، یعنی مثلا د مختلفو سیاسي پارټیانو ترمنځ د بحث یوه موضوع هم د مهاجرو موضوع ده. نو دا مسله ډیره مطرح کیږي، لکه مثلا د ایمیګرنت ټول خلک آیا تقریبا ټول سیاسي پارټیانو طرفدار دي ولې د ریفیوجی؟ او به خی خدای دې وکړي مغه بسام وي
مهرباني
غږ ولې په پښتو کې معمولا موږ تاسو کډوال، کډوال یا مهاجر او یاده پناه غوښتونکو کلمې کارو. ځان حق نه ورکوم چې کلمه مشخصه کوم، ولی هغه تفاوت بیان کړم. زما په نظر باندې د ریفیوجی لپاره پناه غوښتونکو کلمه ممکن مناسبه وي، ځکه ریفیوجی هغه کسان او تویل کی کوم سی په خپل هیواد کې اند د تعقیب لاندې وي، د تعزیر لاندې وي، یا تبعید سوي وي او شړل سوي وي، یا ته د سیاسي ستونزو په خاطر باندې، یا د شخصي او کورنۍ ستونزو په خاطر باندې هیواد پریښي او یو بل هیواد ته پناه راوړي وي، او فقط د خپل ژوند او د ژوند پته کېدل لپاره درخواست ورکوي، د ته ریفیوجی وایي. او شاید پښتو کې مناسبه کلمه ورته پناه غوښتون کې وي. او ایمیګرنټس معمولا د پاکستان ته ویل کیږي چې هغه د یو بل هیواد ته په قانوني شکل باندې معمولا د کار او ژوند او روزګار او یا له کورنۍ سره د یو ځای کېدلو او یا د نورو دلایلو په خاطر باندې تللی وي. نو معمولا په دغو ټولنو کې، یعنی په اروپا کې ایمیګرنټ ډېر زیات دي او سره ریفیوجی هم دي، ولې ایمیګرنټس پړون باندې تصور ډیر څه ده، ځکه دا خلک دي چې کار لپاره راځي، د زده کړو لپاره راځي، او په دې ټولنه کې یو ډیر مثبت نقش لري. معمولا پناه غوښتونکي او ریفیوجی سری هغه تر ډیره پورې معمولا غیر مسلکي خلک وي، معمولا هغه خلک وي چې کار بازار ته ژر نسی تللای، په ټولنه کې ژر نسی مدغم کېدلای. نو په دې خاطر باندې د دې د ډلې سره جلایا کړی دی، او مثلا د سیاستوالو حسره د سړي دواړو په مقابل کې متفاوت سیاستونه ولري، یعنی محدود کې او ځینو لپاره زمينه سازي وي.
جهاني سبوس مال چې له سقوط نو وروسته خبرې وکړه، د افغان کډوال چې د جرمني په ګډون نور هیوادونو ته د دوی دولتونو را انتقال کړل، یا په قاچاقي او یا قانوني لارو باندې دوی یو ډول نه یو ډول توانې دلی راغلي، دوی ته اوس د پناه غوښتون کوم دوی ورکړی دی ک دوی ورته د کډوالو نوم ورکړی، دوی په کومه کټګوري کې شامل شوی دي؟ ځکه چې زیاتره خو مسلکی کارګر و.
چون دا مسله په دې کې نه ده چې یو څوک مسلکی کار کولای شي نه کولای، موضوع ده چې دا پروسیجر څنګه و، یعنی دا پروسه ته مراحل دي، پروسه څنګه و، کوم شکل سره وي، یا د قانون په لحاظ باندې د حکومت کټګوري کې اچولې. یو زیات شمیر اکثریت تقریبا هغه ریفیوجی دي، پناه غوښتونکي دي، ځکه افغانستان څخه ټول خلک وتل دي، خصوصا هغه خلک چې په ایواکویشن یا افغانستان څخه د دغو خارجي موسسو په مرسته باندې او نهادونو په مرسته د راوتلو کوم مرحله کې همغه کې راوتلې، دا ټول ریفیوجی دي یا پناه غوښتونکي دي، او اکثر هم د هغه ډول اسنادونه یې اخیستي دي چې معمولا ریفیوجی ته ورکول کېږي یا پناه غوښتونکو ته ورکول کېږي. اکثر وي دا ویلې دي یا د اقل په دې شکل باندې ادعا درلوده چې د ژوند په خپل هیواد کې د خطر لاندې و. البته یو کم تعداد کېدلای شي هغه متفاوت و، دغه قانوني پروسه متفاوت وي، ولی معمولا ایمیګرنټس دغه سي وی، لکه مثلا په جرمني ته سي یا نور اروپایي وادو ته، له هند نه سي کوم خلک راځي، له ایران نه سي راځي د زده کړو لپاره، بیا د کار لپاره یا له ترکیې نه راځي یا له شرقي اروپا نه هغو ته ډېرو ته هغه ډېر د امیګرنټس کټګوري کې راځي. معمولا له افغانستان، سوریې او نورو هغو هېوادونو سي جنګ ځپلي هېوادونه وي هغو نه چې کوم خلک راځي هغه معمولا ریفیوجي کټګوري کې وي او په هماغه شکل باندې د دې مسلې د مراحل کېږي.
جهاني صاحب، ولې هېوادونه دې ته زړه ښه کوي نسبت دې نه چې ریفیوجي ومني ډېر هغه کسان چې دوی د کار په لټه باندې یا په ډول نیو ډول قانوني ډول د هېوادونو ته راغلي وي دوی ته ولایت ورکې نسبت دې نه چې پناه غوښتون کړي؟
د پناه غوښتونکو په اړوند باندې خو د دې قانوني مکلفیت ته د جنیوا کنوینسیون په اساس باندې د نور ریپریکټ سری دویم نړیوال جګړې څخه وروسته تر نو وروستیو کلونو پورې تر سره شوی دی. بشری حقوقو د قربانیانو په وړاندې باندې یو ډول قانوني مسؤلیت او مکلفیت لري په هغه اساس باید ومني او د ایمیګرنټ سړوند هغه خپل د اکثره هیوادونو معمولا اقتصادي انګیزه وي. د امریکا غوندې هیوادونو کې د اقتصاد تر څنګ کېدلی شي ځینې نور ارزښتونه هم ډېر منل شوي وي لکه مثلا په امریکا کې تنوع مثلا د ټولنې ډول ډول والی او هم شمولیت سي مثلا په هغه کې د هر هیواد او هر مذهب او هر قوم او د هر نژاد خلکو اوس معمولا په امریکا او کاناډا کې دغه ارزښت ډېر یو مهم فکتور ده او بل اتمن اقتصادي انګیزه وي. او په اروپا کې تر ډېره پورې اقتصادي انګیزه ده په اروپایي هیوادونه د دې خاطر باندې چې هغه په نړۍ کې خپل اقتصادي ځایګه وساتي او هغه سیم دوامدار اقتصادي وده ولري د اړتیا لري چې د سرمایې او د نورو وسایلو ترڅنګ کارني رویم په دوامدار توګه باندې تفاخسي. ولې دا سیدای وادونه معمولا د نفوس له وجې چې نفوس وده نه کوي او دا مثلا تقریبا پلسیزو لسیزو باندې د نفوس د نورو هیوادونو په شکل باندې وده نه ده کړې معمولا خلک ډېر ماشومان نه راوړي نو د دې کارني رو د کمال سره مخامخ کیږي وار کال په سلګونو زره د دې مسلکي کسان معمولا هغه کیږي تقاوت کیږي نو د هر وخت نوي کارني رو ته ضرورت لري او په دې خاطر باندې د اړتیا لري چې دا اند دا شورتیج یا کمواله چې دا پوره کړی
معمولا په بخښنه سره جهاني صاحب دا کوم کسان چې بیا د پناه غوښتونکو په توګه باندې راځي فکر نه کوي چې دا بیا ارزانه کارګر دی که څم تاسو مخکې دا ونه وکړئ چې په ټولنه کې زر نه متغمیږي یا د کار مارکیټ ته زر نه آماده کیږي خو دا نسبت هغه کارګرو ته چې دوی خپل راولي د لوړو پیسو په بدل کې ډیر معاش ورکوي دوی ارزانه نه دي د هیوادونو لپاره
یو 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 د سدیس مثلا یعنی ډیره خلګا سیدل ته د ریفیوجی په طرف باندې هغه کوي داوا کوي دفاع کوي او طرفداري کوي هغه هم دا وایي چې مثلا موږ نو څوکولای سي دي مسلکی کارګر له نورو هیوادونو څخه په ډیره اسانه باندې راولونو کله د سید د جاب مارکیټ یا د معمولا د کار مارکیټ کمواله ده هغه دغه پناه غوښتون کې پر کې او د پناه غوښتون کې ارتوک سره غل دي په شکل باندې اکثریت کار کوي موضوع دی دینه ته ارزانه کارګر مثلا قیمتي کارګر یو موضوع ته د سیدنته معمولا دی کار قانون وجود لري د کارګرو قانون وجود لري او هیڅوک حق نه لري چې تر هغه حد اقل مز کم پیسې یو کارګر ته ورکړي لکه مثلا که یو کارګر یو شرکت یا کمپنی یا یو دکان یا یو څوک استخداموي معمولا مثلا په جرمني او ترشو فرانسې کې تر 2 لیرو کمی نشي ورکولای نو کوم دي خاطر باندې دغه کارګر مې اندسي ارزانه کارګر نه دي او بل موضوع دا چې په دینو مشخصو سکتورونو کې د هیوادونو د کارګرو کمی سره مخامخ کیږي او د دې نس کولای مثلا دغه معمولا دغه پناه غوښتون کې سره دي اغه لډیرو کوم مهارتونو خبر خوردار وي او معمولا د جګ سپنزم لري نو نسی کولای چې مثلا په هغو برخو کې سیدی او ضرورت لري لکه فرض کا دی انجینری په برخه کې یا کمپیوټر او ټکنالوژي په دغو برخو کې نو په هغه کې زر نسی مدغم کېدلای او بل د اروپایي هیوادونو دا ستونزه د جګ لوجې څخه د کنو په انګلستان کې په امریکا کې کاناډا کې استرالیا کې د مسلکي کارګرو ستونزه دومره جدي نه ده، ځکه هغه کولای مثلا فقط د ویزې شرایط اسانه کړي، په سبا ورځ له چین څخه، له هند څخه، له پاکستان او بنگلاديش او ایران او نورې دنیا څخه ټول خلک فقط ژبې چون د انګلیسي ژبه ده، د اکثره مسلکي کسانو په نورې دنیا کې هم زده وي، کولای اسانه دي جواب د کار بازار هغه تقاضا او کموالی رفع کړي. ولې جرمني ته او فرانسې ته او اوتریش ته دغو هیوادونو ته حتی ډېر مسلکي کسان هم وي، هغه زړه نه کوي، ځکه یو څوک سي خارج کې کار کولای شي، هغه کولای شي له هند څخه انګلستان ته لاړ شي، امریکا ته لاړ شي، هغه لپاره اصلا جرمني یو ښه انتخاب نه ده. او بل یو مسلکي کس نه شي کولای، د دې په لیول باندې د دې بازار تقاضا په اندازه باندې ژبه دلته بیل زحمت څخه زده کی، معمولا یو کال او لدې څخه زیات وخت غواړي. نو په همدې خاطر باندې د اروپایي هیوادونو د کار په بازار کې همیشه کموالی موجود وي، همیشه ډیفیسټ موجود ده، او همدا وجه ده چې د سیاسي بحثونو کې دا مسایل همیشه مطرح کیږي.
مننه کور ودان تاسو به بیرته راوګرځم. مور بشم سادات صاحب، تاسو سادات صاحب سیم ستړي مو شی پروګرام ته بخیر راغلی. لکه څنګه چې جهاني صاحب موضوع تشریح کړی چې د پناغښتون کو د هغو کسان چې د کار په لټه باندې یا مستقی کارګر دي نور هیوادونو ته ځي، یو څه توپیرونه شته ده او زیاتره هیوادونه غواړي هغه کسان چې مسلکي کارګر دي دوی ته ولیه ترکیه او غواړي دوی په هیوادونو کې پاتې شي. تاسو رده د ترکیه وضعیت په اړه باندې وایاست، هلته کوم ډول افغانان دي د پناغښتون کې دي یا کوم کسان چې د کار په لټه باندې درغلي دي، دوی په کوم حالت کې دي، ستونزې هلته څه دي؟
مننه سلام تاسو محترم دلمته د خدمت هم په برنامه کې ګډون لرم. دا د چې دلته د مهاجرونو د کډوالو نه دلته هر هیواد خپل منافع لري، هم په بخش د اقتصادي کې، هم په بخش د سیاسي کې، او هم په بخش د اجتماعي کې. اساسي موضوع دا ده چې دلته کوم کډوال چې راځي هغه زیاتره یې ترڅو د کار لپاره راځي دلته ترکیه هیواد ته، ولې چې دغه د کار دلته په مشکل باندې پیدا کیږي. خو اصلي موضوع دا ده چې بعضې که مثلا 40% که د انا په حق را باندې له افغانستانه چلته مثلا ورته د ځان خطره وي، خو 60% د کار له امله له افغانستان نه راوځي، فلحال په ترکیه هیواد کې ژوند کوي.
یعنی دا هغه غیر مسلکي کارګر دی چې په غیر قانوني لارو باندې راځي ترکیه کې غواړي کار وکړي؟
بله.
دوی سره بیا دولت څنګه برخورد کوي؟ د اسنادونو په اړه ته وایا پټکار کوي، ښکاره کار کولای شي، یا کمپونو کې اوسیږي؟ د دوی وضعیت څنګه ده؟
دلته تقریبا دلته بیا څلور یا پنځه د اخه لري دا موضوع د غیر قانوني په حق لباندې. کوم کسان چې مثلا د ایران راوړي راځي ترکیه هیواد ته، نیمې دلته بیرته د پولیس دولت بیرته نشي داخل، نیمه بیاری کمپوتا کوم خلچ راتیری گی راځي مثلا لویو هغه ترازی سره دو ترازی پروتا راځي. بعضی اشخاص مثلا زی کار کوي غیر رسمي د حکومت نه پټ، نو هغه کوم کسان چې بزی خپل ځان حکومت ورکوي او بیا یو د سازمان مدرس یا د سازمان کیمیاګر او جواب نو بیا بعد هغه د بل د شپږ مشه کوي چې دلته په ترکیه هیواد کې په شکل رسمي کار وکړي، دلته مختلف وزارتونه شته.
ونه د ساتات سبي وغوښتنه کوم چې تاسو د ټلیفون کلام ستونزې شته، موږ به جهاني صاحب ته بیرته ورشو. زما هم کار به تاسو سره هڅه وکړي چې د اړیکه مو له سره ورغوي. فکر کوم ستونزې لا هم پکې ډېرې دي چې اورېدونکي ستاسو غږ په سمه توګه واوري. جهاني صاحب، که تاسو راته ووایاست د ترکیه یادونه مو وکړه، په ترکیه کې ځینې داسې افغانان دي چې هغوی خپلې سرمایې هلته وړې دي، لوی لوی تجارتونه یې شروع کړي دي، دا به یوازې د ترکیې په اړه نه وي، که پاکستان ته وګورو، که ایران ته وګورو، دا ګوندې هیوادونه د افغانانو لپاره یا دا هیوادونه یو خه مارکیټ دی چې افغانان ته ورځي سرمایه گذاری کوي. په رښتیو کې چې ایران کوم معلومات خبر کړي او دغه پر بنسټ باندې د افغانستان یا د دوی د مارکیټ 50% سرمایه گذاران چې واغه افغانان و، دا په کوم ډول کډوالۍ کې راځي؟ دې ته موږ کډوال ویلی شو، پناه غوښتونکي ورته ویلی شو، یا که دا سرمایه گذاران چې هلته تللي سرمایه په کار اچولی دي؟
و متاسفانه په افغانستان کې د روسیو تحولات او بې ثباتي او د ادمي مشروعیت له وجې اکثره سوداګر او نړیوال پانګوال معمولا، یعنی افغانستان کې خو ډېر کم داسې ممکن واقع شوي، فقط هغه یو څو چینایي شرکتونه او کمپنۍ په روسیو کلونو کې د همدې لپاره اراده ښوولې وه، خو بدبختانه هغه وروستی برید چې په کوم چینایي ټول باندې فکر کوم دوه کاله مخکې شوی او کابل ښار نه و کې لاغنه ورسته سره هغه چینایي شرکتونو بیرته مثلا افغانستان څخه د هغه پانګونې کومه اراده چې لرله په مغه کې کېدای شي تجدید نظر کړی وي. معمولا افغان پانګوال د سقوط څخه مخکې په نورو باثباته هیوادونو کې پانګونه کوله، خو د افغانستان د دولت له سقوط څخه وروسته مثلا ایران کتم چې د پانګونې ډیر سخت شرایط لري، مثلا هلته څوک جایداد نشي اخیستلی او په همدې شکل باندې د کاروبار د خلاصولو لپاره ډیری داسې کېږي چې د یو ایراني سره باید شراکت ولري، لکه ځینې عربي هیوادونو کې چې دي معمولا شرایط یې تر مثلا له ترکیې او له دوبۍ څخه سخت دی، حتی له پاکستان څخه سخت دی. و بیا تقریبا هغه کوم اطلاعات چې د ایران د مسؤولو ادارو څخه نشر شوي وو، 3 میلیارډ ډالرو په اندازه باندې سرمایه ګذاري افغانانو هم هلته کړې وه. همدارنګه په ترکیه کې زه دقیق نه سم ویلی، ځکه ولې تر کومه زه اطلاع لرم، ما کوم هغه سیمې لیدلې وې په استانبول کې او انکارا کې، تر زما په نظر شاید تر 10 میلیارډه زیات سرمایه ګذاري افغانانو کړې وي هم هلته. همدارنګه په عربي متحده اماراتو کې افغانانو دا داسې سرمایه ګذاریانې دي چې له افغانستان څخه سرمایه اخیستل شوې ده، له افغانستان څخه انتقال شوې ده او همغلته هغو هیوادونو ته داخله شوې ده. یعنی اوس که مثلا د افغانانو د سرمایه ګذاري په اړوند باندې موږ په امریکا کې غږیږو یا جرمني کې غږیږو یا انګلستان کې، هغه په دې شکل باندې چې په هغو هیوادونو کې دغو خلکو سرمایه جوړه کړې ده او هلته سرمایه ګذاري کړې، ولې په ایران کې په ترکیه کې او په امغه دوبۍ کې بیا معمولا له افغانستان څخه دغو خلکو سرمایه یا له بل هیواد نه سرمایه راوړي ده او په امغه ځای کې سرمایه گذاري کړي معمولا افغانانو. دا معمولا د پانګوالو په لیست کې راځي، د نړیوالو پانګوالو په لیست کې، او امغه هیواد کې دا محاسبه د معمولا د مستقیمي سرمایه گذاري په نوم باندې کټګوري کې حسابيږي، معمولا په اقتصاد کې یو جلا حساب لري. او
جهانی سپتل ته ماته بوله پختنه پیدا شپ په بخنه سردا ځنی کسان چې اوس زی په دې هوادونو کې سرمایه گذاری کوي، دوی ته دغه اقامت ورکي په څنګه ته په ترکیه کې د پیغام دوه کلن اقامت په دومره روپیه د شتاس په دومره سرمایه په ترکیه کې ولري، یا په ایران کې دومره د دیو کال اقامت په دومره پیسو دا امغه ویزه مو سره تم دیدیږي، اقامه مو سره تم دیدیږي، د ټول د پیسو په بدل کې کیږي. د خلک چې کله پیسې ورکي دولت ته په دې هواد کې د اوسېدو اجازه لري، خو کلم چې دوی پیسې نه لري یا الته پنګونه یا خپل تجارت بس کی، لکه دوی دا هیوادونو اتبا نه ګرځي، مکلف دي چې ووزی. کله دې توپیر سره د اروپایي هیوادونو سره واځي کې دلته چې یو مسلکی کارګر راځي یا پنګونه کوي یا کدلته د کار کوي، بل اخر دوی یو ډول د دې هیوادونو اتبا ګرځي. دا اسی هیوادونو ولې خلکو ته دغه ډول سټیټس نه ورکي؟
دقیقا همدا، مثلا مخکې ما غوښتل چې یو باندې خبرې وکړم، دغه هیوادونه لکه مثلا ترکیه، ډومینیکا، مالټا، پرتګال او حتی ځینې نور هیوادونه لرې ختیځ کې دي، دغه یو سیستم معمولا په لاره باندې اچولی تر څو خارجي پانګوال راجذب کړي. دوی معمولا هغه خلک چې هلته سرمایه ګذاري کوي په یو معلومه اندازه باندې یو لړ سنتیا ورته برابر ویل کړی. ترکیه په اړوند باندې تاسو ویل معمولا هلته که یو معین مقدار سرمایه گذاری وکی مثلا زه دقیق مقدار نه پیږم ول 5000 ډالر او څخه تر 1 میلیون ډالر پورې ام دی دایمي اقامه موقتی اقامه او بیا هتا کېدل شي مثلا د پاسپورت او د نورو شرایطو لپاره شرایطو برابر سی بل اخره وره کې اکثر افغانانو په دې شکل باندې پنګوالو اغه اخستري پاسپورتونه او اقامې د ترکیه اخستي هم دارنګ په دومینیکا کې معمولا د 2 لک ډالر سرمایه گذاري باندې خلک پاسپورتونه اخستلای شي جنو افغانانو هم دا کارونه کړی دي مالټا کې معمولا 3 میلیونه پوری یا په پرتګال کې هم د شکل باندې د پروسیجرونه ست اصل کې وادونه د بهرنیو پنګوالو د راټولولو لپاره د غړول برنامه اعلانوي نو داسې پټولو یوادونو کې ولی په دې شکل باندې نه زه دا خپل په هغه د هیوادونو د حکومتونو سیاستونو په اړه لري لکه مثلا د ایران د اقتصاد وزارت نه پیغام کوم بل دغه ډول مربوطه اداره و یو میرمنه مسوله و یو خبرې ما اوریدلې هغه ول چې موږ خپل استراتیژیکي ګټې د اقتصادي ګټو قرباني کوو نو وای کڅوک مثلا 1 میلیارډ ډالر هم و ایران کې سرمایه گذاري کوي حتی نسو کولای چې 1 متر مربع ځمکه په موږ باندې خرڅ کړي ایران د خاورې ملکیت یوازې په ایرانیانو کې اړه لري نو دني دغه ډول هیوادونه چې هغه ډیر تنگ نظری سیاستونه لري ټولنه ډیر د پردو لپاره او په نوي اخلاص نه وي مثلا په تنوع باندې باور ونه لري په فرهنګي او کلتوري او مذهبي تنوع باندې معمولا هغه هیوادونه کې دا ستونزه موجوده وی او همدا وجه ده چې مثلا مغه ایوادونه له اقتصادي لحاظ هم شاته پاته دي او کافي اندازه باندې پنګونه نه ده پکې شوی د دې نورې ختم کم مثلا موږ وګورو یو څوک د پښند کې پرس کلس کال تیر کړي په ایران کې شل کال تیر کړي وی یا یو بل څوک د تاجکستان یا ازبکستان کې د دې نه زیات وخت تیر کړي ولی هغه ته هغه د هغه ټولنې برخه نه ګرځي دا همدا په دې خاطر باندې مثلا د غربي سیاستوال په شرقي سیاستوالو باندې انتقاد کوي چې تاسو ټولنې دومره محدودې دي دومره تاسو څنګه نظر خلک یاستې چې تاسو په یوه کې څو کلس کال وخت هم تیر کی تاسو ټولنې برخه نه کی بیا مثلا په دې کې ټول امریکا او کاناډا ډېر هغه دا یعنی ډېر سیاستونه لري کال ته څوک یو څو کال تیر کی بل اخر هغه مدارک او اسناد اخلي به څو پختنه نه کوي چې ته د کوم ځای او بل اخر له کوم ځای نه راغلی په اروپا کې تر ډیره حدا پوری یعنی امغه کتم قانوني شکل باندې پروسیجر مخ کې دی ولی د ټولنې لخوا یو ډول تبعیض لا موجود ده مثلا ترکان دي چې په جرمني کې تر څو نسل پاتې شوی یعنی پلاری مو مغلط پیدا دلته په جرمني کې پیدا شوی یعنی کریم پیدا شوی ولی مثلا هغه اصلي هواري ترکیوي یعنی د اقلغه اصليتي د ترکیوي متر څو نسلونو دلته ته د دې سره د ترکانو په اسباني برخورد کې یعنی د خپل ټولنه کې قسم سي پاسپورت لري قسم سي ټول اسناد او مدارک لري جرمني یا د نورو اروپای هوادو وي ولې دلته بیا مثلا په مغ انداز په امریکا کې یا کاناډا کې څوک دې ټولنې برخه ګڼل کیږي د کوم یوادونو کې بیا هم تبعیض موجود البته دا تبعیض د ټولنې د محدود خلکو لپاره نه داسې مثلا د حکومتي پالیسیانو په حد کې ده او دا یو واضح تفاوت دی چې باید یو څوک متوجه شي داسې د دولت پالیسي چې دا داسې ټولنه څوي اوس په ایران کې ستونزه ده چې هلته د دولت پالیسي دی پردوات باو خلاف ده او ټولنه هم په یو ډیر افراطي حد کې ام یو فاشیستي متصيبانه تمایلات لري او لوات با وسره اغه ډول غیر انساني چلند کوي چې په نور دنیا کې هتاه تصور وړم نه ده مثلا په صدوات با باندې ډوړې مخرسو صدوات با میوه مخرسوي هتاه د روختونو اتحادي د درملتونو اتحادي په دینو چونو یو خارونو کې دغه سپریکړې کړې وې چې په اتباو باندې موږ دوا او دارونه خرڅو یعنی دا بيخي یو مسخره او ډیر غیر انساني دریز ده نو د ټولنو تر د حکومتونو تر سیاستونو او د ټولنو تر دریز پورې فرق لري
او ردون کې را سره د تاسو وخلونو برته وخلې لکم زموږی کني ولې
تاسو دایم او ردون کې د توخیم د زابل ولایت د شاجیل او لسوالس ټلیفون په لیکو وصلې
مدنه کور ودان ته خیزه خبرونه تستړی مشه مهرباني کړه خبرونه موضوع اړوند تاسو نظر لري یا بل مرونه څه پختن
مننه یو خوشاله نن ستاسو خبرونه په منځني څپه دوله سپورني وی باندې خبريږي پرون مستاس سره هیڅ رابطه نه سینې وای او نه ستاسو رادیو اړیدل کې نه ستاسو پر فریکوئنسی مې تر دوله سپورني وی باندې اشنا رادیو خبرې ده نو موږ هیڅ کله ستاسو رادیو نه اړیدل د کوسمو ستاسو ته یې اړیدل کیو نو نن شدا پر فریکوئنسی باندې خبريږي او په شپه په ډول مفتو سمه کې اړیدل کیږي
نه ډېر ښه خبره ده مهرباني نظر مورو
موږ د مازیرو یا د پانګوالو په هکله داسې نظر ورکو یو پښتنه د محترم مېلمانه زخه لرو نو زموږ مازیر خو په ټوله نړۍ کې تیتو پاره خپاره دي خو البته بعضې ډېر په مشکلاتو کې دي بله ورځ مې ډېر خو اباده سوه په ما په خیال په عماراتو کې زموږ مازیر وو تللي وو هغه وویل چې موږ د بندیانو شکل لرو هیڅ شی نه رارسېږي ډېر سخت په زحمت یو ډېر په انتظار یو موږ و نورو ممالکو ته نه وړي نو دلته یو ځوروونکی حالت ده نو ښه خبره دا ده چې زموږ مهاجر بېرته خپل هېواد ته راشي اوس خو دلته امن ده قراره ده مشکلات نشته څوک نه ځوروي ولو که منفي تبلیغات بعضې خلک کوي دلته څوک نه ځورول کېږي نه موږ څوک لیدلي دي خو دا پانګوال چې په خارج کې پانګې لري یا خپلې روپۍ هلته په نورو دولتو کې پر ګټه اچي هغه باید خپل وطن ته راوړي یو خو به د وطن ابادي ورباندې راسي او بل دلته د دوی خپل وطن ده خپل وطن خو ښه خوند کوي هر څه زه به وو جغرافیه او سم په محیط دا ټول دوی ورسره اشنا وي نو دلته باید اسلامي امارت هم دوی ته زمینه مساعده کړې دي چې دلته دوی ته سهولت او تسهیلات رامنځته کړي نو دا به یو ښه خبره وي ځکه چې پر دوی هېوادو کې موږ وینو په دا ایران کې لکه څنګه چې مېلمانه هم اشاره ورته وکوله ډېر سخت ځورول کېږي حتی زموږ داسې خلک شته چې په هغه په قانوني ویزه او پاسپورت باندې تللي دي هغه هم هلته ګیریږي هغه هم
ټوخي صاحب په بخښنه سره تاسو یادونه وکړه چې اوس په افغانستان کې وضعیت پخوا پرتله باندې ښه دی او ښه ده چې دغه پانګوال افغانستان ته خپلې سرمایې راانتقال کړي دي په ځای چې په نورو هېوادونو کې سرمایه ګذاري وکړي مخکې مېلمو ورباندې خبرې وکړي چې په دې وروستیو کې د ایران د حکومت هغه پالیسي تشریح کړه د خلکو برخورد تشریح کړو چاته ډوډۍ افغان کډوال ته نه ورکول کېږي او له دې سربېره بیا هلته په زرهاو پانګوال تللی افغان پانګوال تللی سرمایه ګذاري کوي ساسي سیمې نه به ډېر کډوال هلته ورځي ډېر ځوانان هلته د کار لپاره ورځي وروستیو کې زابل او هلمند او نیمروز دغه ولایتونه دي چې ډېر ځوانان هم دي ایران ته او پاکستان ته د کار لپاره روان دي د دومره امنیتو ثبات چې تاسو یادونه کوئ له دې سره سره ولې ساسي پان باندې دومره ځوانان د کار په لټه باندې د ایران ته ځي پاکستان ته ځي او پانګوال مې ځل نه خکې چې افغانستان ته راستانه شي
نو موږ څه وګورو د دې سره خو په افغانستان کې د انقلابونو بس اگر دې راغلي دي وختې هم حالات خو څنګه څه خامخا سره متشنی دي په خو هم تلو په تیر وخت کې هم تلو دا سينو د شوز د طالبانو په وخت کې دي په خو هم زموږ د سیمې خلک دلته خو انسانان دي خو نه پوسیږي ځکه کمیډي د خلک زی خامخا له مختصو دي حتی بعض خلک د دې د فارم دی چې ته بیا هم برابر دي ته بیا ساجي هم کوي ولادت یې زبې فزده یې نوروري زی او پاتو سو پنګوال پنګوال چې دلته ناراضي نو دلته خو مرسي وینو د دې د فار غشته د اخونو بیا دی خپل په دې خپل کار باندې پیږي مرته خو دا چې دلیل نماز میږي نو زما پښتنه د مېلمانه زخه هم دغه وه چې پانګوال ولې دلته نه راځي نو هغه تا دغه پښتنه له ما زخه وکوله نو
مننه حتمن توخي زب زه به د پښتنه له مېلمه وکړم ځاني صاحب بس تاسې پښتنې ته ځواب درکړي چې لڅه دی سره له دې چې تاسې ادا کوئ چې د افغانستان په جنوب کې په تیرو کلونو کې په ځانګړې توګه په تیرو شلو کلونو کې بګې جګړې ډېرې وي خو اوس د توخي صاحب خبره امن دی د دوی په سیمه کې آرامي ده خو هېڅ پانګوال بیا هم زړه نه ښه کوي د سیمې ته ورشي سره له دې چې هلته ډېر چانسونه دي شته چې پنګوال هغه ستونزو باندې سرمایه گذاری وکړي، حل کړي او خلک لا ورته خوشاله کیږي. جهانی صاحب لتاس یو ورو
مننه. معمولا په افغانستان کې د پنګونې پاړون باندې تصور ډیر محدود دی، لکه نور نړۍ سره فرق کوي. په افغانستان کې موږ معمولا د پنګونې پاړې خبره کوو، کېدای شي د یو کوچنی هټۍ یا دکان یا یو کوچنی فابریکې پاړه باندې فکر وکړو، خو په نور نړۍ کې سرمایه گذاری کېدلی شي په ډیرو وړو بزنسونو کاروبارونو کې وي، او بیا مثلا په متوسطو غټو کاروبارونو کې وي. د افغانستان اړوند یو جدي ستونزه خصوصا په وروستیو دریو کلونو کې دا د حکومت عدم مشروعیت او عدم ثبات په اقتصاد له نظر سره موږ کله د امنیت خبره کوو، موږ معمولا یو څو فکتورونو ته فکر کوو. یو دا داسې قانون او قانوني پروسیجر څنګه ده، مثلا اوله وار د مالیاتو قانون د خلکو په وړاندې څنګه ده، حکومت تریز څنګه ده، په یو ورځ کې خو به تغیر کیږي نه، او مثلا د هغه هیواد قانوني اړیکې له نورې دنیا سره څنګه دي. مثلا که موږ دوبۍ یا دغه عربي متحده امارات له افغانستان سره مقایسه کو، یا د اقل داسې ولې یو پانګوال عربي متحده اماراتو ته ځي او افغانستان ته نه ځي. مسله دا ده اوس مثلا په دوبۍ کې هغه مالیات او ټکس له وخت څخه معلوم دي، محدود دي او کم دي، او دولت ناراضه چې په یو ورځ کې تاسو وایي چې نن د موږ قانون بدل شوی دی او تاسو به مکتبه دومره مالیات او ټکس راکړي. له نورې نړۍ سره اړیکې ښې دي، مثلا که څوک له اروپا څخه دوبۍ ته پیسې لیږي، له دوبۍ څخه اروپا ته د بانک له لارې پیسې لیږي، هیڅ ستونزه نشته کې ګمرکونو او ګمرکي مالیات او دا شیان د امکان تر حده پورې کم دي. ولی افغانستان کې مثلا برعکس، اول اور خو دا معلوم نه ده چې قانون څه ده او څومره ثابت ده. مثلا یو ورځ کېدلی شي په یو اندازه باندې د مالیاتو غوښتونکي وي، بله ورځ کېدلی شي یو نوی والي او ښاروالو وزیر او حتی کېدلی شي شیخ عامر یو نوی امر صادر کړي مالیاتو وضعیت تغیر شي. ځکه مثلا د یو پانګوال په حیث باندې افغانستان ته راتم، زه باید بدې مطمئن یم چې په راتلونکو لسو کلونو کې شلو کلونو کې د دې هیواد کرنسی مثلا ثابت ده، د دې هیواد د پانګونې په سیاستونو کې تغیرات ناراضي دومره، مثلا یو ورځ کې ډېر د تغیرات ناراضي له نورې نړۍ سره مثلا اړیکې خېری. او د دې ترڅنګ مثلا په بازار کې د دغه شی چې د وړاندې کوي د هغه لپاره تقاضا موجوده. په افغانستان کې متاسفانه چې دغه د ورستي تحول نه راورسته د بیکاری او د فقر او غربت کچه ډېره لوړه شوې ده. اوس د کوم ارکان سره یو ان ډی پی لخوا خپاره شوي و په افغانستان کې تر شپږ اتیا فیصده څخه زیات خلک د فقر تر خطې لاندې دي. دا به معنا سره ورځي په متوسطه توګه باندې تر 200 افغانۍ کم درآمد لري، یا $2 نه البته تر 200 افغانۍ کم کیږي. دا به معنا سره هلته د خلکو د خرید توانایم ډېره کمه ده. خلک ډېر ابتدایي شیان اخیستلی شي، خلک کېدلی شي فقط یو کم اندازه خواړه واخیستلی شي او یو کم اندازه میوه او ډېر ابتدایي ضروري وسایل چې هغه د اوسېدلو او د امرار معیشت یا د حیات لپاره اړین وي فقط هماغه کولی شي. خو په نورو نو په دغسې هیواد کې پانګونه ته مثلا چې کولای شي سي دي پانګې لپاره وړاندې کې، په نور دنیا کې ډېر زیات فرصتونه دي. خلک مثلا ډېر زیات پیسې لري، ډېر زیات خرید قدرت لري، تکه مثلا کولای شي سلګونه د کاروبار او د پانګونې فرصتونه د مخته پاتې وي. کولای شي یو پانګونه وکړي. ولی په افغانستان کې د پانګونې بازار ډېر محدود ده او زما په نظر باندې مشبوم ده. یعنی په افغانستان کې دغه کوچنی کوم ضرورتونه سړي او څومره کوچنی پنګونو ته اړتیا ده، معمولا پنګونې ور باندې شوی دي، او په دې خاطر باندې هغه اقتصادي رشد هم تضمین شوی نه ده. مثلا کله چې یو هیواد اقتصاد په مجموع کې په صحیح مسیر باندې نه روان، په هغه کې ټول خلک تاوان کوي، یو ډېر ګټه نه شي کولای. د دې هیواد کې لکه فرض کړئ کوم بنگلاديش په نظر کې ونیسو، هلته کار څوک کاروبار شروع کوي ګټه کوي، ځکه ټول هیواد یې په مخ باندې روان ده. مثلا په چین کې که څوک پانګونه کوي، چون ټول هیواد یې لس سره یا تف سره اقتصادي رشد لري، نو دا به دې معنا باندې چې هر پانګوال په متوسط شکل باندې ګټه کولای شي. ولی په افغانستان کې اقتصادي رشد ډیر هم به ثبات ده هم مثلا منفي و مثلا پتیرو دریو کلمو کې د موږ شاخه 15% اقتصاد کوچنی سوی ده نو دا غوځینه نور دلایل چې یو انګواز نست په افغانستان کې پنګونه وکړي
یعنی یوازې امنیت نه ده که چېرته موږ یوازې د شریکو او چې جګړه نه وي په هغه هیات کې اتمان باید خلک سرمایه گذاری وکړي هله د چتو خې خپل جواب تر لاسه کړی وي بل اړین کار سره د نومره ته وخلې کوم څه وړي کني ولې ستړی مشي قری صاحب په خیر راغلی خبرونې ته لري مدیر وروسته موږ غوړو مهرباني قری صاحب کې څه تبصره لري یا څه پوښتنه
او خوري تم سلام شه سلامونه تاسو تاسو درنه مېلمه تاسو ورېدون کوت کار کوم کوت السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
علیکم سلام ستړی مشي مهرباني
خبر خدای څخه خوري چې بل یو هو دلته په وطن کې لازم مرزا مهاجر سره زمور ماجر چې د ایران او د پاکستان راځي اول دا خلک زمور سره با وجود د ما بار بار وی چې هغه حدود او هغه احترام د امسایداري چې موږ سره درلود د خلکو کې ایران دی که پاکستان دی نو خلک زمور سلیری دي هم دغه حدود دغه مراد نشو یعنی هر څومره به زه تیچ ورشنه ماجر نړیواله ورځ او پدې تکلیفو په دې ځامه څو باندې هغه مهاجر پوهیږي چې زحمت او تکلیف باندې تیر شوی نو دا خلکو زموږ سره هغه حقوق ته هم صداري چې موږ پر دوی درلود هغه مراد نه کړ تر نن یې هم نه مراد دی دا وشي هم نشي قانوني هم نشي بیا قانون هم نشي نو بل خبره دا ده چې موږ افغانان باید څه وکړو دا خبره خو زموږ سره کیږي که موږ بیا غیر قانوني ورزو بیا مو نشي هر مملکت غیر قانوني ورجه بیا مونیشي زموږ افغانان باید څه وکړو زموږ افغانان اول د زموږ نظام چې دی دوی وایي چې موږ په څلور سمه مملکو کې ډیپلوماسي او سفارتونه لرو دوی باید کوشش وکړي چې د جهان سره تعامل وکړي او له تعامل نه ورسره او د جهان ته وایي چې افغانستان نن د اقتصاد خو ضعیف دی بیکاری پښکېره دا باید دوی ومني موږ هم نو پکر پښتو ډیر دی دوی کله خپل مهاجر قانوني کی د مملکو سره قراردادونه وکي اوګر چې پرشنات دي پیژندل شوی نو تاسو په انا باید پیژندل شوی وای خونه سو نو دوی باید جهان سره دا تعامل وکي هغه مملک کی چې دوی ډیپلوماسي لري په هغه مملک کی چې دوی اړیکی ورسره لري سپارتونه په ورسره لري کنسولګری پښتو لري دا هغه مملک سره باید ورځيږي تر څو چې د غزموش یا چاره مهاجر نه پښندونو کې غرق شي او نه په قشاکی لارو لا شي او نه څوک د غیر قانوني خطاب ورته وکي نه به عزت شي دغه مهاجر د هر مملکت سره نظر په غوښتنه دغه مملکت باید قرارداد ورسره وشي تر څو چې د مهاجر قانوني شي دا خو یاو وهم خبره ده دلته د پنګوالو په اړه کوم خبري وشوي یو خو په افغانستان کې کچيري او سړی غواړي چې د عزت ژوند وکي په افغانستان کې دغه 200 دی پیدا کی افغاني 300 دی پیدا کی او مقصد او بل مملکت ته جنځي دا د بی عزتۍ ژوند دی بالا پرځان نه مني ډېر بی عزتۍ افغانانو وګالل زموږ پنګوال چې دي چې په افغانستان کې پنګه بلکې په خارج کې پنګونه کړې ده هغه بعضی وخت زړه شکی چې راشي او بعضی وخت زړه نه شکی چې راشي ولی په دې باندې خبره په یو امنیت کې نه ده دلته خوري اغه پنګوال چې تاسو ته دي حالت اولادوته د کار زمينه مساعده ده اولادوته د تعلیم زمينه مساعده ده کچيري مسؤلین د امارت اسلامي پنګوال غواړي اول د دوی ونورو ته د دوی و الوکانو ته د دوی و لویانو ته د دوی و کوچنیانو ته باید زمينه د تعلیم مساعده کی او اغه د بازي قوانين چې وس دوی وزکې په دې قوانینو کې نظر په چوکاټ کې د اسلامي نو کې نرمش راولي بیا نو پنګوال هم زړه شکی د پنګوال کورنۍ هم زړه شکی بیا راځي
مدنه کورودان له تفسیرینه مو څه بختنه کلری مل منشته مې ربني وکي
تشکر پښتنه نه درو خپل نظر مې ورکه خیر اوسې
ډیره مدنه کورودان قری سب چاړي کوم نیولې وا ژوندې اوسې ساده سب کتا سي تراشم تاسو د افغان کډوالو په اړه په ترکیه کې وایست د ویل ته زیاتري سروي گزاري کړی دا اکم کسانو چې سرمایه گذاری کړی دا بیرته هغه افغانانو ته چې دوی د کار په لټه باندې ترکیه ته تللی کار ورکی کنه
مننه دغه خبرې تقریبا
د ترکی هیواد چې زموږ تاسو موږ به باید خپل وطن اول باید موږ هغه وکړو. تقریبا نن تقریبا څلور څلوېښت کاله کېږي چې د افغانستان نه افغانان د مهاجرت کاروبار او د مهاجرت زندگی په دې هیواد کې کوي. دا تر اوسه خبر اساسي موضوع دا ده چې دلته زموږ تاسو تقریبا شپږ څلوېښت زره افغانان چې تقریبا دغه څلور څلوېښت کاله کېږي چې دلته ژوند کوي او د ترکیې وطنداش یا د ترکیې قبولي هم لري. فلحال لپاره دلته کورونا دلته ځمکې او دلته فابریکې هم لري. نو دلته حتی د ترکیې په نظام کې د هغې زامن دلته فلحال لپاره کار کوي. دا اوس رسمي وظیفه لري که هغه مثلا په دفاعي بش یا په ملکي کې ساحه کې. نو دا کار دلته شته دی. خو دا کوم افغانان چې فلحال لپاره اوس راځي ترکیې هیواد ته د سل فیصدو نه لس فیصده بلې دا افغانان دلته کار نیسي او خپل مزدوري او د خپل روزګار مخکې بیایي.
دغه خبره چې پښتون صاحب یادونه وکړه چې په نور هیوادونو کې دي د طالبانو حکومت هڅه وکړي چې افغان کډوال چې میشتي دوی هلته قانوني کړي. په ترکیه کې افغانان ډېر ستونزې لري که هغه په قانوني لارو تللي دي که هغه په غیر قانوني لارو تللي. په ځانګړې توګه هغوی چې په غیر قانوني لارو تللي بیا کمپونو کې اوسېږي بیا بېرته افغانستان ته ډیپورټ کېږي. د طالبانو سفارت څومره دغو کډوالو سره همکاري کوي؟
بدبختانه محترم خبره اساسي موضوع دا ده چې تقریبا دغه درې کال وسول کنه چې دا فعلي حکومت راغلی په افغانستان کې. نو له هغه نه بعد د ترکیې مهاجرت کم خلک راغلي دلته ترکیې هیواد ته. موږ تاسو افغانان وضعیت بیخي به حد را خراب شوی. حتی چې همکاري نه کوي دلته غواړي چې دا خلک په شکل د مخفي دا غواړي چې راولي بیرته خپل وطن ته. ولې چې دا یو حقیقت دی. حقیقت باید موږ تاسو وشي د خلکو جامعه باید ټول آګاه شي. دلته ورته وایي چې زمونږ په وطن کې فلان امنیت دی روزګار شته هر څه مده مهاجرین راولېږه خپل وطن ته. اساسي موضوع دلته ده. دلته غواړي چې
د طالبان حکومت ترکیه کې سفارت ته وایي چې تاسو کولی شئ د افغان کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړئ. هغوی ورته وایي چې امنیت د سوله دې خبره نشته. خو دا افغانان چې په ترکیه کې دي دوی نه غواړي راشي.
بله سل فیصده. اساسي موضوع همدغه ده فلحال لپاره چې دلته مثلا وایي چې راسي خپل وطن ته. موږ نور مهاجرت نه مونږ باید خپل وطن آباد کړو. خو اساسي موضوع دا ده چې ما مخکې ویل چې اول باید په افغانستان کې د کار زمينه برابر شي. زموږ تاسو افغانان پوهیږئ چې دلته زموږ امنیت زموږ صوبه زموږ ازادي زموږ د اجتماع په حق باندې ما ته تضمین شي چې دلته افغانان که هغه کوم مشران وي که غیر مشران که مهاجر کنه نه باندې غړي ترکیه ته دا ټول ورځي. اساسي موضوع دا ده چې دلته په افغانستان کې یو نظام نشته. څلور کاله یو نظام وي شپږ کاله بس بل نفر راشي دا نظام وخت د بینه ویشي هر څه زموږ تاسو خراب شي در په در سي لا مهاجرت زمينه لا هم ډېریږي. او فلحال لپاره بدبختانه چې یو بد خبر دا هم چې دغه نوي کال تقریبا شپږ ورځې لکه چې ورته پاتې دي. نو تاسو به وګورئ چې مهاجرت له افغانستان نه څومره بزرهاو خلک به ځوانان به له افغانستان نه راوځي. فلحال لپاره دا کوم معلومات چې موږ لرو او دا کوم خلک چې زنګونه موږ ته وکړي بدبختانه
مننه کور ودان شو. دی اوس صدات صاحب درسته اوریدونکي به راوخلونه مو راته واخلي. لکم زما اړیکه نیول ولت فن لاندې خبرې وکړي.
السلام علیکم. تاسو سلام نه وایم او تخنیکي همکار روشن صاحب
وسابه ستړی بشي له هلمند په خیر راغلی. نظر دل لنډورو ربانی
ډیره زیات مننه کوم. دلته ډیره مسکینه ده او په دغه ځوانانو بیکاره دي. په دغه پاکستان ته اوس بیا ډیر شمیر خلک زیات دلته چې هلته د تریاکو کښت کار کوي. هلته د پاکستاني طالبان په سیمو کې یا د حکومت چې هلته نشته هغو سیمو کې ډیر اندازه تریاک کړی کېږي. زموږ د سیمې ډیر ځوانان اوس پاکستان ته بیا مخ نیولی.
یعنی ستا هدف دا ده چې پخوا چې په هلمند کې کوم د ککنارو تریاکو کښت کېده هغه د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو ته اوښتی دی او همدغه ځوانان چې دلته په هلمند کې کوو هلته همدې کار پسې ځي.
بالکل اوس پاکستان ته ډېر ځوانان ځي ځکه چې د هلمند خلک چې دي په دغه ککنارو کې هغه یو ډول استادان دي ډېرې ښه زده دي. نو اوس پاکستان ته په دغه هم ځي. هلته ډېره ښه مزدوري ولویږي ځکه چې زما یو د خراز ځای تللی و په پنځه لو شپږ کې اتیا زره پاکستانی کارلاري ګټلې د سعودي راغته کې
دا ځوانان چې بیازي خپل څومره موتات کیږي په دې تریاکو په دې موادو
څنګه
مطلب دوی د کوکنارو کښت کوي تریاک کری جوړي دوی خپل ور باندې موتات کیږي
یا دا خو متل کیږي نه دا پر دې سال ز چې خپل یعنی چې زه په کوکنارو کې زه پیژنم زه د خزمانه په دې چې موږ کارو یان جنو زکه مې چې ماته څو هم کوم د دې زموږ په کورنۍ کې څوک ماته څو نه دی دا خو یله خبره ده چې یو څوک کوي نو بس دا په ماته کې ا څوک چې یو نشاونه کې کښت خو نه ماته کې ژوند خو موږ هم په نظر اخویر چې دا ډیر تعال لري نو ما څه کړو ټول وې لاس نه ورونیت کوو
منه نه کور دی ودان ژوند اوس اوس هم چې د هلمند د اړیکې نیولې و جهاني سب کتا ستاره شما پوس محل کې کله شي پندړی کې افغان کارګر تر ټولو ارزانه کسانوي په ګوندې هوادونو کې په ترکیه کې او هم په اروپای هوادونو کې کېده شي نوی خو په ګوندې هوادونو کې دي په افغانستان کې سره د دې چې ځوانان ورنوزي نسلې ورس پورس باندې ډیری کې الته بیت نفوس کمښت نشته د کورنۍ کې ماشومان پیدا کیږي او هغه نسل ډیریږي الته د وظیفه مارکیټ هم نشته د کار مارکیټ هم نشته چې دوی بیرته ارزښت زده کړي په سیستم برابرې نه دي په دغه ټولو شرایطو په پام کې نیولو سره که څه موږ وایو په افغانستان کې یا افغانستان ټولنه ځوانه ټولنه ده آینده او د افغان کارګرو چې مسلکي نور هیوادونو ته لاړ شي لکه ترکی سره یو وخت کې قرارداد کړی چې شپانه به ورلیږي یا دغې نه پخوا وختونو کې عربستان سره چې دوی مسلکي کارګر ورلیږي دغې نه وروسته داسې یو قرارداد نه ده شوی دا وضعیت څومره افغان ځوانان لا دې ته مجبورولی شي چې غیر قانوني یا د پناه غوښتنې لپاره کډوالي وکړي
مننه مخکې یو ګډونوال نظر درلود اختیار مې جدي او بنیادی ستونزه دی افغان مهاجرو فاړون باندې داسې غیر انساني چلند سره کې خصوصا ګاونډو وادونو کې او یا نورو کې مسله د ډیپلوماسي د دلته یو مشروع دولت موجود نه ده د سیو دولت موجود نه ده چې هغه د نړیوالو سره په ژبه باندې پوسی هغه د سیاست په راز او رمز باندې پوسی هم دا وجه د سیری افغان مهاجرو سره ډیر وحشیانه چلند کیږي همسایه وادونو کې یا سیمې په وادونو کې ان تاسو فرض کړئ یو څوک مخکې دی ایران دی ایران په پله کې دی افغان مهاجرو دی وژلو یو متناقض راپورونه خبرو سوز د دقیق ارقام باندې نه خبرې مطمئن نه يم ولې دغه چلند هرگز دی اروپאי هیواد له وسیدونکو سره امکان نه لري سی وسی هغه دی یو بل قوي هیواد له وسیدونکو سره امکان نه لري سی وسی اغه دی غریب یوادم سی یو حکومت ولري او ډیپلوماسي ولري او غږی تر نورو ورسی دا کار سره نسی کېدلای بدبختی دا سی په افغانستان کې استونزه ده اوس ډیری هیوادونه د شی ډیپلوماسي له وجې چې لنړیوالو هیوادونو سره لغټو قدرتونو سره یو ډول قراردادونه لري سی اغه دغه کارګرو تګ را تګ او دا مسایل ډیر سانه کړی مثلا ترکی ډیر مخکې هم دا قراردادونه لرل اروپای هیوادونو سره وسیم لري یا ازبکستان تقریبا یو دوه میاشتې مخکې د المان د خارجه وزیر او د هغه سره یو په همدې شکل باندې یو قرارداد امضا کړی و سي مسلکي کارګر ورلیږي او د په مقابل کې هغه افغانان سي افغانستان ته ډیپورټ کیږي هغه به ازبکستان ته وړي او ازبکستان به وروسته بیا هغه کوم ابتدایي اړیکې سره افغانستان سره لري بیرته افغانستان ته اړوي نو یو ډېر جدي مسله خپل پام دی هغه کې دا په ډیپلوماسي کې دا په حکومت کې دا په وسنۍ حکیمانو کې دا او د دې نورې خوا ته په مجموع کې د ټولو افغانانو لپاره او د راتلونکو لپاره سمال د لورې دا چې اوس وخت کې تقریبا تر 3 میلیارډ زیات ریمیټنس په شکل باندې د کال پیسې افغانستان ته راځي همدغه 8 میلیون افغانان سری باندې دي په همسایه وادونو کې خلیجی وادونو کې اروپا او امریکا کې همدا پیسې را لګي ومدا چې موږ تاسو دې افغاني اوس ثبات لري همدا چې موږ تاسو دې قدرت لرو ستر اوس پورې صادره واردات لرو هیواد ته او په هیواد کې ماري خلغه ابتدایي اقتصاد او اقتصادي چارې روانې دي یو غټ نقش هم دا خارج کې دي مسافر او د کډوالو د کار او مزدوري پیسې دي چې افغانستان ته رالېږي او هر کس معمولا په اروپا او امریکا نه یعنی هر میاشت معمولا دی پیسې لګي پم دي شکل باندې خلجی وادو کې دی پنورو وادونو کې معمولا کارین یې رول لرل دی او هیواد لپاره یو غټ فضیلت یو غټ ګټه دا د دې لامل کیږي چې هغه هیواد اقتصاد او سره باثبات سي د موږ لپاره د هندو بنگلاديش او پاکستان خو مثالونه دي همدارنګ ایران ترکیه نو خو زما په نظر باندې کچېری موږ غواړو چې پراتلونکي کې د افغانانو پایس باندې هم با شرف او با عزت کار ولرلای شو او هم وکولای شو چې په سم شکل باندې بهر ته لاړ شو او کار وکړو خپل هیواد او کورنۍ حمایت کړو نو د قانوني مهاجرت په اړه باندې باید فکر وشي مثلا یو څوک یو ابتدایي نجاري زده کوي وبله اروپای ژبه او سره زده کړل شي یو 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 خپل کار په مسلکي شکل باندې مختای او شادنامې او سرټیفیکیشن ولري کېدل شي وتوانی کې په قانوني شکل باندې هغه اروپای هیوادو ته لاړ شي چې همې د ځان لپاره همې کورنۍ لپاره او همې د راتلونکي او افغانستان لپاره
مننه مننه کور ودان لته سدواړو قدر منو مل منو چراغ لې وخت مو پری خوده په پروگرام کې مرسته راګړو نو او ریدون کوله تاسو هم مننه چې خبرونه ته مو زنګ وه تر بل پروگرام خې چاري خو وخت
لا شخړو
لا اعتراضونو
لا بازارونو
لا لوبخالو
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د اورزګان ولایت اوسیدونکو د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د قانون استخراج مسلکي کسانو ته وسپاري ترڅو شتمنۍ په مسولیت سره راوباسي او د هیواد په آبادی کې رغند رول ولوبوي د ټینګار کوي چې د قانون عاید دی په شفاف توګه پلورل سي او لږ شتمنۍ څخه تر لاسه سوی غټه دي د سیمې د خلکو اړتیاو ته ځانګړې سي لکه د شونځیو جوړول سړکونه رغول او د اوبو بندونه جوړولو لپاره چې د ټولنې لپاره اوږدمهاله ګټې لري خلک هیله لري چې حکومت کې د مهم پروژو شفافیت او پایښت ته جدي پاملرنه وکړي
کندا ډیر د خوشحالي ځای دی چې په روزګان ولایت کې د مال پوری 15 جش قانون تثبیت شوی دی چې دا ډیر مثبت تاثیرات چوي پر اقتصاد باندې د هیواد او څنګه پر ولایت باندې روزګان د ډیر مثبت تاثیرات چوي چې د یو خاصه شرکتونو ته د لاسراونی چې مت دی په خپل برخه کار وکي او ګټه ترلاسه کړي او بل خاطه به د یو هیواد د پرمختګ لپاره یو ښه چانس وي
د دولت څخه موږ ډیر راځي ځکه چې قانون چې دی هغه د افغانستان یو عمومي سرمایه ده دغه پړوند موږ د غشتنه د نظام څخه لرو چې پر هغه ځای باندې مستقیما هغه سروزلسوي کسانان ور ودري چې هغه د دغه قانون په ایدات او په zarar په ارڅ پویج
هغه دوی نه ګټور بول د مثال په تورز مش په ولایت کې نه بلکې په ټوله ملک کې چې کوم مادنونه پراته دي هغه د وخت په تیرېدو سره لمنځځي هغه په دې لمنځځي کدای شي د دیو په حق له باندې نور بدل شان راووزي نو د مدنیت مشته په مځکه کې پاته کیږي د مثال په تور لکه سکاره کوم د خپل د ملک سکاره په دې میاشي دوه درو یا په دې کال دوه درو کې خرڅ نکو یو بل اړمن ملک دی هغه د دې د پاره شش کې په بل بدل را باشي نو مشته توانېږي ښه خبره ده چې موږ مدنیت راوېستل سي او زموږ پر ملک باندې بیا په تیر مشه د ولایت شي راووزي هغه په مشکي برته مصرف
د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان وای د قانون استخراج د خلکو اړتیاو ته په پام سره تر سره کیږي هغه وای تر دې دمه د یولسو قانونو د استخراج چاري پیل سوی دي او دا پروژې افغان شرکتونو ته په قراردادونو ورکول سوی تر څو لدی پروژو څخه تر لاسه سوی غټه د هیواد په پرمختګ او خلکو ته په اساسي خدمتونو کې ولګول سي
روزګان ولایت کې د بیلابیلو منرالونو پنځه درش قانون تر اوسه تثبیت شوی دی د پنځه درش قانون له جملې څخه د فلورایټ او مرمرو ابرک یولس قانون قرارداد ورکول شوی دی په کوچنی مقیاس سره او د قراردادونو ټول خپل کورنیو پنګوالو سره شوی دی او ډیرې د اکتشاف حالت کې او د استخراج په حالت کې قرار لري
نموړی وای دغه قراردادونه د پرمختیايي پروژو د پراختیا لپاره ورکول شوی چې یو د کندهار او جراوت ولسوالۍ ترمن سړک دی او بل د غاجان په نوم باندې دی وای دا پروژه به د سیمې د خلکو د اړتیاو د پوره کېدو تر څنګ د اروزګان اقتصادي پرمختګ ته هم وعده ورکړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.